السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده
و اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان
بیانیه صادره کی هغه هغه سوق چې افغانستان کې وینتو یوونه غواړي د هغه مخنیوي وکړي
پریاس کې افغان سفیر او چې د پاکستان له دینی عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د دریدو لپاره خپل غاک پورته کړي د هالو ټرست ماين پاکې مؤسسه د خپل کارکونکو مرګوب له ډارون کې بللې خو ویلې د خپل کار ته دوام ورکوي
اوس یې نړیواله ټولنه له افغانستانه وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو
سه شنبه په بغلان کې د هالو ټرست شپږویشت کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتي په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له سره د ټول نسل روغتیا تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده دا نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له اجمل اندورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان کې د لس ماين پاکونکو وژنه غندلې ده په ننګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولی دی او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه د کرونا واکسینو د یو میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه کوي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماين پاکونکو وژنه غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیټ پرایس د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه وکړه نو موري وویل
We condemn in the strongest terms.
مشتا فنسان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک بریټ چې پکې د هلو ټرست د نړیوال سازمان لاس ماين پاکان وشل شول او شپارس نور ته پیان شول په سختو ټکو غندو. هلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماين پاکي چارې پر مخ وړي. دا یو مهم کار دی چې ټول افغانانو ته ګټه رسیږي.
د اسلامي دولت په نوم مسلوال ډلې یادایش د سې شنبه په ورځ ناوخته د خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته د هالو ټرست موسسي پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په بغلان کې د دوی د ماين پاکي کمته د وسلوالو د نوتلو پر مهال یو سلستنه د ماين پاکي لورزنی کار روسته په دې کم کې راټول شي وو هالو ټرست په دې برید کې د خپل لسو کارکونکو وښنه او د شپاړس نورو ټپی کې د نتایج کړی ده او په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې ده ملي امنیت د 02 قتی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د اډې فارم په سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات کړی چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوند نیول شوی دی د خبر پاڼې لمخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریز ډلې لپاره د ترور چسپکی مینونو او اختطاف و برخه کې فعالیت کوي افغان حکومت له چین څخه وسو زر دوزو زیات مرسته شوی واکسینونه ترلاسه کړی دي د امر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه واکسینونه به لومړی زر تر زر زیانمنونکو کسانو ته ورسی په دی اړه د افغانستان د امر روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي رادیو ته ویلي و چې د اندازه واکسینونو تطبیق کې د ټولنې زیانمنونکو وګړو ته لومړی تو ورکړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په لشکرګاه کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس تایی په نوم د یو څلورلارې جوړول منزور کړی دی د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په هلمند کې لا د مخه د لشکرګاه د خروالی لخوا د الیاس تایی په نوم د یو څلورلارې د نومولو او آبادولو چارې پیل شوې دي الیاس تایی چې د ازادي رادیو مخکښ خبريالو د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د په موټر کې د خودل شوی مقناطیسي مین په چاودنه کې په لشکرګاه خار کې وشل شو د نوموړي وژنه په ملي او نړیواله کچه په پراخه توګه وغندل شو د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارموندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز ماشوب ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت شپې شلکم لس بجې پیل شي
عمان از هر راز که فکر کنید
هر هر خچ فکر وکړی د عمان ځای پورته دی خو تر مش په لوړه را ده کړي خو مش مخکې هم شو دلې چې له چانه ویری شو مر سباش په دشي پایلې د تر لاسه کولو په هدف د عمان په وړاندې د لوبیډګر ته وسو شتمرینو نمو کړي له بنگلاديش سره له ترخی مساوی وروسته او سټیم بیرته روحیه تر لاسه کړي
تماما روحیه خود پاس گرفته
تاکل شوې ده چې د نړۍ و صنعتي هوادونو نړۍ سره د کورونا د واکسینو د یو میلیارد دوزو د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هوادونو ته واستوي چې ډېر پرمختللي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د فایزر واکسینو 1500 میلیونه دوزه راتلونکو دوو کلونو کې شاوخوا سل هوادونو ته ورکړي. او په نړۍ کې له لسو ماشومانو نشتې یو تن کار کوي. یو ملګر ملتونو خبرداري ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتلونکو له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبرداري ملګر ملتونو په هغه ریپورت کې ورکړی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. راځو لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. دا غونډه د نړیوال اسلامی لیگ د سازمان لخوا تنظیم شوې ده چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو همدارنګه د اسلامی نړۍ نور وتلي او پیژندل شوې عالمانو او د افغانستان او پاکستان سفیرانو او استازو برخه اخیستې ده. غونډه پر ریاست کې د افغانستان د سفیر احمد جاوید مجددی په وینا پیل شوې ده. ښاغلی مجددی د پاکستان له استازو او د اسلامي نړۍ له نورو استازو او عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د درېدو لپاره غږ پورته کړي.
مقدسه التأمش
درنو میلمنو د دغه زینه د مقدس زموکونه غواړو د پاکستان او همدارنګه د نور ګډونوال نه غواړو چې خپل حق کلمه او د اسلام هغه مبادئ او هغه اساسات چې د اسلام صحیح او درست فهم ده چې پکې تطرف خشونت تشدد پکې وجود نه لري خپل بیان
او اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان باسم
او یو دسي بیان صدر کی هغه هغه سوق چې د افغانستان په افغانستان کې وینه تویونه غواړي د هغه مخنیوي وکړي او هغه ته وایي چې نور بس دی او د تفرقه او تشتت او جدایی لار او ځای نور نشته.
په غونډه کې د پاکستان سفیر د حج اوقاف وزیر او دینی عالمانو هم خبرې کړې. د دوی ټینګار کړی چې جګړې ته باید د بحثونو لارې هواره ولټول شي. د افغانستان د حج اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی هم په دې غونډه کې خبرې وکړلې. هغه د پاکستان دینی عالمان وهڅول چې د خبره خپل شاګردان یا طالبان چې د اوویل وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اخو د سولې فعالان وې د سیاسي هڅو ترڅنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دنیا عالمانو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو سره منسجم او لا ادامه پیدا کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخواني او هغه دا دی چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلی سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د عالمانو اوسنۍ غونډه د افغانستان پر روان وضعیت څومره تاثیر کوي.
سعودي خطاسته معلومیږي چې هغه مقدس ځای دی او هلته علما راټول دي د افغانستان وسنی وضعیت باندې خبرې کول در ډیره هدا افریقا چیرې مستسو ګورو دغه وسنی جنگ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم کچیرته علما وي ښه خبره دا ده چې دا د علما او د نظارت لاندې د افغانستان وسنی وضعیت ته د پایتخت کې شو چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات چې د افغانستان او د طالبان درمن په قطر کې پیلن هم ادامه لري او په زمن کې کچیرته بل د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا د غسی اسلامي ممالک لکه مکه مزمه کې چې د غسی یو کمپرنس جوړیږي د نړۍ د علما او د غرنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې باس کوي. د دینی لحاظ نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول سي. بالاخره یو دوه
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو، نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت واغ نورو شرایطو دا فرق دی چې په اوس حالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغاني جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لورو هم په دې کې علما اشتراک وکړي او دینی بحث سره وکړي، نو بیا کولای شو انشاءالله چې دغه جنگ ته د پای ټکی.
مننه. په پاکستان کې ګڼې هغه مدرسې چې طالبان پکې روزل کیږي د افغان چارواکو او د افغانانو لخوا ځینې وختونه تورن شوي دي چې دوی د افغانستان خلاف جګړه روا بولي، جهادي بولي. ګواکې څه فکر کوي دغه چارواکي چې نن راغلي دي، دا خو تر ډیره پورې هغه رسمي مقامات دي او له دولت سره جوړ کسان دي، فکر کوي که هغه کسان چې واقعا هغوی طالبان روزي او دوی په مدرسو کې طالبان درسونه وایي، بیا وروسته له هغه د افغان چارواکو په خبره دوی جګړو ته ځي، څه فکر کوي ښه نه وه چې لغونه کسان راغوښتل شوي وای که څنګه؟
دا خو شروعات ډیر وخت کېدل چې په دې باندې باس روانو چې څنګه کېدل سي چې په داسې یو مقدس ځای کې لکه مکه معظمه کې شروعات وشي. دا یقینا اړینه خبره ده چې هغه عالمان چې هغه دواړو لورو ته هم په افغانستان کې او هم دغسې په نورو ګاونډي هیوادونو کې حضور لري، چې د دوی ترمنځ یو داسې ناسته وشي چې لکه مخکې چې مې تاسې ته وویل چې دا د افغانستان اوسنۍ موضوع دا د شریعت د لارې حل کې، نو زه فکر کوم چې نسبت د سیاسي لارې به شرعي لار ډیر اسانه وي. ډیر هدا پرې د جنگ ته اوس شرعي سبغه ورکو سوي، نو ښه خبره ده چې علما سره کښینی، هغه علما چې واقعا هم هغه دواړه طرفین علما وي او شرعي باس سره وکي، نو زما په نظر ډیر ژر به دغه موضوع حل شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی و چې د مکې مکرمې د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک د ټینګار وکړ چې د سیاسي هڅو تر څنګ ښه چې د مکې د نننۍ غونډې په څیر د دینی عالمانو هڅې هم سره منسجمې شي څو د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې په لټولو کې مفید تمام شي.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشانی غوارو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاویو ژمنه کړې ده چې ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیلوي. د دواړو لور استازو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچی او طالب پلاوی داسې مهال دا خبره کړې چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتنه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې کړې دي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچی پلاویو نیوکه د چګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد لرسې دوه او پر دوی د فشار راوست ورسته سره د سولې خبرو ته کیناستل. خو دواړه لوري د اداره د ویو وایي د وړ مشوي غونډه کې پر زنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړي چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چاد فشار او اغیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی دا او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواو ترمنځ به ناستې پیل شي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتوري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځنډ د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانگزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوې پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث دا د دواړو لوریو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسیدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره کتنه کې د افغانستان پر سولې خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم لزان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی یې په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس وان په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشتي. ښاغلی روټ وایي د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوی او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوسمهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د ماين پاکي هالو ټراست مؤسسه په بغلان ولایت کې د خپل کارکونکو له وجل کېدو وروسته ویل چې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکړي. دغه مؤسسه اجرایي رئیس په یو ویډیو پیغام کې د خپل کارکونکو په وجل کېدو سخته خواشینی خوده لري او ویل دي چې د فعالیت رئیسي د کارکونکو د وژل کېدو یا ټپ کېدو دا تر ټولو ناوړه جدي او وحشیانه پیښه وه. د رواني اونۍ د سیشن په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هالو ټراست مؤسسه لاس کارکونکي ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې ځینو سفارتونو او د اروپایي ټولنې سیاسي استازولۍ دغه پیښه ټکان ورکونکي او بشري ضد عمل بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي حکومت هڅه کوي چې د خیریه مرستندویه مؤسسو امنیت خوندي کړي.
په افغانستان کې د منپاکي هلو ټراست مؤسسه د خپل شپږویس کارکونکو مرجوب له ډارونکې بللې ده. خو په افغانستان کې د خپل کارونو په دوام ټینګار کړی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس جم کاون په یوې ویډیو پیغام کې ویلي د دغه مؤسسې کارکونکو د سر په بیه د نورو د ژوند د ښه والي لپاره ځان خطر ته اچولی و. دا پیښه ډیره جدي او وحشتناکه ده.
اوس چې نړیواله ټولنه له افغانستانه وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو. اوس هم یوه دنده لرو چې ترسره کوي. ډېری ځوانان چې د سه شنبې په ورځ ووژل شول هزاره وو. د هیلو ټرست ټولیزه موخه دا ده چې د ټولو قومونو او ټولنو کسان وګماري. موږ د یوې ډلې لپاره دلته نه یو، بلکې د ټولو لپاره یو. موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو.
د سشنبه پشپا په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هیلو ټرست موسسې لس کارکوونکي ووژل سول او شپاړس نور ټپیان سول. دغه موسسه له تیرو درې دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دغې پیښې په ملي او نړیواله کچه جدي غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه دغه خبر ټکان ورکوونکی بللی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي دي چې د هیلو ټرست بشر دوستانه فعالیت چې د ماینونو د جدي ګواښ پر وړاندې له خلکو ساتنه کوي په دې موسسه برید محکومه وو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په سختو ټکو غندلی او په دې برخه کې د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې. د دغه وزارت ویاند پرایز:
موږ د افغانستان د بغلان وحشتناک برید چې له امله یې د نړیوالې بشردوستانه غیر دولتي هیلو ټرست موسسې لس ماین پاکان ووژل شول او لږ تر لږه شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو محکومه وو.
په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بغلان ولایت کې د مین پاکي د موسسې د کارکوونکو وژنې سخت ټکان ورکړی او دا له نړیوالو قوانینو ظالمانه سرغړونه ده او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندلی او له مسؤولو بنسټونو یې د عاملینو د پیژندنې او د عدالت د تامین غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي د خیریه بنسټونو موسسو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق ارین رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي:
در حال که این او اعمال جنایتکارانه خلاف
در حال که جدا دول اعمال جنایت او د جنگی قوانین و خلاف دی د افغانانو دخمنان به خیر بنسټونو په نخه کولو پریکړه کړی. وواړو چې دیو میکانیزم لمخې د خیریه بنسټونو امنیت خوندی کیدلو پایلې ته ورسیږي. افغان حکومت د خیریه او روغتیایی بنسټونو د مسؤلانه امنیت د خوندیتوب هڅه کوي
که امنیت شان تامین شد.
د دغه پیښې مسؤل د اسلامي دولت دالی یادایش په غاړه اخیستی خو افغان حکومت یې طالبان مسؤول بولی. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د مین پاکي موسسې په کارکوونکو برید وحشیانه عمل بللی او ویلی دی چې په پیښه کې د دوی وسلوال لاس نه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
د اوروزګان چارواکي د اوروزګان د ولایتي شورا غړي او چارواکي وایي چې د اوروزګان چنارتو ولسوالي سقوط کړی ده. د چنارتو ولسوالي تیر شپه د دوی په خبره چې طالبانو په لاس سقوط شوی ده. د اوروزګان ولایت مقام بیا د چنارتو د ولسوالي د سقوط خبرې ردوي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر چې اوروزګان ته د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف تللی وایي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وای د دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ تر څلورو پنځو ورځو سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې چنارتو ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو له لوري محاصره وه. خوای چې تیره شپه شاوخوا و بجې په ولسوالۍ کې ټول میش سرتیری د ولسوالۍ د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي.
تیره ورځ ماښام پر و بجې باندې موږ د چنارتو ولسوالۍ په کوم په مکمل توګه د لاس اور کړی دی چې ارتوم مقابل د راغلي دی. هغه د چنارتو ولسوالۍ ټول ساحې درولتي لاندې لري خوستند امنیت افغان امنیتی ځواکونه هلته وجود نه لري که ورسره وجود لري هغه د هغو په اولقه کې دي چې نه پوهېږو چې سامان وو. بل یې ولسوالو قمندان وال په دې د سپین ږیرو او علماو د نظامو دغه خبره زړی ته رسېدلې ده. اوس چلمځي سره یو ځای
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا د چنارتو ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي خو په دې اړه د نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت او د نه سکوت په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. له دې سره تیره شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې هم طالبانو پر څلرمې امنیتي حوزې برید کړی. یوې دولتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د یادی جګړې پر مهال دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو وایي د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هم رسنوی ته پاستولی پیغام کی د چنار ټول سوالی د سکوت په خلی کړی او ویلې د چې دی ولسوالی د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ورته سلا افغان سرتیری تسلیم سیوی دی. دا په تیرې وونه کې تر غزاب را ورسته دغه ولایت دوهم ولسوالی د چ سکوت کوي او د دې تر څنګ دغه ولایت په چورا او خاص روزګان ولسوالی کې هم درنې جګړې روانې دي او د طالبانو له لوري تر کلی کې ماسیر لاندې دي. بل خو بیا نن د کورنۍ چارو وزیر چې د ملي امنیت د پراتیپ مرسیال او د 215 ماتل کلی اردو کمانډان ملکیا کول د یو رسمي سفر پر مهال دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه روزګان ته راغلی وو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر روزګان ته د خپل سفر پر مهال که څه هم د چنار ټول ولسوالۍ د سکوت پاړه څونه ویل خو په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویل چې د یاد ولایت د امنیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري.
د روزګان د ترین کوټ ساحه پراخه کی زره نور زویو کې لازم ده هلته دو امنیت پراخه کې وغه سیمه تر لاس لاندې راولي. موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لرو چې زنه شم کول هغه ټول دلته تشریح کړم چې موږ د روزګان د موږ له یاده نه ده وتلی. روزګان موږ ته د افغانستان د امنیت د کلي حیثیت لري. که روزګان نه امن وي افغانستان نه امن ده او که خدای نخواسته روزګان سقوط وي افغانستان سقوط کوي.
حیات ویل که څه هم پولیس د نظم لپاره دی خوای وو ساتیا سلنه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې په لومړی کرښه کې د ملي اردو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. په یاد غونډه کې د روزګان ولایت قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او مدني پالینو چې ګډون یې کړی وو پر مرکزی ادارې نیوکه وکړه چې روزګان یې له پامه غورځولی دی. دی ویل که مرکزی اداره دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ډیر ژر به دغه ولایت سکوت وکړي. دا په داسیال کې چې په دې وروستیو کې د روزګان په ولایت د مرکز ترینکوټ په ګډون او دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي او یو شمیر ولسوالی هم سکوت کړی دي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دا هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو چې دا شمېره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هندری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پر اوسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووید 19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنی ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهڼې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص
کرونا یو وژن کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د سعودي عربستان د مکه معظمه ښار نن د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې افغان حکومتي چارواکي او دینی عالمان د پاکستاني دینی عالمانو څخه غواړي چې د افغانستان د جګړې د سولې سوالي لپاره دی هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لسمین پاکونکو وژنه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیل پرایس دا یو وحشتناک جنایت بللې او په دې اړه یې د سم لاسي څېړنو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د سه‌شنبې په ورځ دا وخته د دې خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته. خو په ننګرهار کې د ملي امنیت چارواکي دا کوي چې د غلطۍ د اډې فارم په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولې دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي رډیو د وژل شوی خبريال الیاس دای په نوم د یوې څلورلارې نومول منزور کړی دی. افغان حکومت له چین څخه له 200,000 دوزو زیات مرسته شوی د کورونا ضد واکسینونه ترلاسه کړی دي. چارواکو ویلي دي دا واکسین به لومړی زر تر زره زیانمنونکو کسانو ته وویشي. هغه ټاکل شوی چې د نړۍ و صنعتي هیوادونه د نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې ژمنه وکړي چې د راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډیر پرمختللي نه دي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتونکو له ګواښ سره مخامخ دي. او د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې یونیسف سره په ګډه جوړی و همدارنګه د کور کلی راډیو ډرام.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای په هیواد کې د کورونا وایرس د شدت له امله یې د شپږیزې کرکټ لیګ راتلونکي سیالۍ تر نامعلومې مودې ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې د سیالۍ اتم پړاو د روان میلادي کال په جون او جولای میاشت کې ترسره شي. خو د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوې اعلان کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې او د عامې روغتیا وزارت د جنو لارښوونو او محدودیتونو په اساس یاد لیګ د اوس لپاره و ځنډول شو. تیر میاشت کرکټ بورډ په دې سیالۍ کې د لوبیدونکو لوبډلو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف د سوداګرو لپاره اعلان کړی و چې اوس دا موده هم غځول شوې ده. په شپږیز کرکټ لیګ کې د افغانستان د کورونی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بدل کیږي چې هر کال په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي او ګڼ مینوال هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو او نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې افغانستان د عمان سره مخامخېږي. د سیالۍ سبا د کابل پر وخت 12:30 بجې پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی. افغانستان له دې وړاندې له بنګلاديش سره لوبه مساوي پای ته ورسوله او اوس مهال په خپل ګروپ کې څلورم ځای لري. که افغانستان عمان او له دې وروسته هند ته ماته ورکړي نو د دې سیالیو بل پړاو ته د تک چانس یې ډېریږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې ورسته یو کې د کورونا مثبت پیخي بیا زیات شوې دي چې لبا د مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوی دي هغه کم دي، خو کچیرې په پام کې ونی نیول سي نو دا ډېرې دلی سي او خطر هم زیاتې دلی سي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اکلا تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي مافیات د عامه اړیکو مسول ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پیل کې خره غلی ستړي مشي. راځو دې ته چې په کورونا باندې ماشومان اخته کیږي، څنګه اخته کیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بله، کرونا خو داسې یو وایرس دی یا داسې یو ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شوه، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګوټ ګوټ ته دا ورسېو، ځان یې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحدم نه پیژني، او بیا په تیرا په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې، تر ډیرو زړو وګړو پورې هم د دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، که درته وایي چې کله یو ماشوم په کورونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کورونا باندې اخته کیږي هغوی کې همدغه عادي د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کم کوچنیانو کې رامنځته کېدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستونې د بلون په برخه کې یو ډول مخاطی غشا ده چې دغه مخاطی غشا په ماشومانو کې ډیره غختلې ده، او دا نه پریدي چې ماشوم کورونا میکروب الته وده وکي. خو په لویانو کې هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطی غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري، چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې که چیرې دوی کورونا نیسي عادي او اسانه ور باندې تیرسي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو ته باندې په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومان ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، د خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په هغه د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغې باندې پرېمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري، داسې نه لکه زموږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغوی ګزاره کوي. نو په ډیرو حالاتو کې دغه وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نه شي کولی. نو دوی دپاره باید معیاري خواړه که چېرته امکان ولري تهیه شي او برابر شي، او د مور د شیدو نه استفاده وکړي.
بله، تاسو له معیاري خواړو نه یادونه وکړه. په افغانستان کې د اکثرو کسانو اقتصاد ډیر کمزوری دی، هغه کم څه چې په کور کې لري لغونه څه رقم خواړه برابر کی ترسو ماشوم د کورونا پر وړاندې تقویه سي؟
بله، که چیرته رښتیا هم موږ ونه شو کولای چې غوښې ماشومانو ته برابرې کړو، نو بیا په دې په اواز کې موږ کولای شو چې د لوبیا نه، د دالو نه، همداسې په خوړو کې د هګیو نه د دې لپاره استفاده وکړو. همداسې ځینې کورنۍ دي چې هلته لکه مالداري شته دی، غواګانې شته دی، د غواو د محصولاتو نه لکه شیدو، مستو نه استفاده وکړو. نو دغه ټول هغه څه دي چې د غوښو بدیل دی د غریبو خلکو دپاره. نو که چیرته میندې او د موږ خویندې دغه ټکی ته پام وکړي، انشاءالله د هغوی هغه د خوارځواکۍ مخه نیول کېدلی شي.
بله ځینې کسان ماشومانو ته په خپل سر درملنه کوي، بیا پتیرې چې پوسی دا کرونا دی، دا کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
البته کرونا خو موږ تاسو پوهیږو چې د هغې دپاره داسې ځانګړې درملنه نشته دی، خو د دې په څنګ کې زمونږ په هیواد کې د بده مرغه یو داسې کنټرول هم نشته دی. دغه انټي بیوټیک یو ډول درمل دی چې دغه په درملتونونو کې په آزاد ډول سره هر څوک رانیولی شي، د ډاکټر د نسخې پرته رانیولی شي. نو دغه انټي بیوټیکونه چې دي دغه د ماشومانو د بدن مقاومت راخته کوي، ځکه په بدن کې هغه نارمل فلورا چې د هغه لمنځه وړي، هغه چې لمنځه وړي بیا د وجود مقاومت هم د دې سره راخته کیږي. په راتلونکي کې بیا که په بدن باندې میکروب حمله کوي، د هغه د بدن دفاعي قدرت بیا د دې په وړاندې کمزوري کیږي. نو په خپل سر د درملو د خوړلو نه باید ډډه وکړي. خو کولای شي چې لکه د درد په حالات کې دا سیزنی د درد ضد درمل دی لکه پاراستامول یا بروفین یا دا سینور د سی عادی د درد آرامول د پارا درملونه چې دی هغه نه استفاده کولې.
د سی دقیق شمیره راته ویلې سید چې په کوم شمیر ماشومان په کورونا باندې اخته شوی؟
البته په افغانستان کې خود سی چیرنی نه دی شوی، خود امریکا په متحده ایالاتو کې چې چیرنی شوی دی هغه دا جوته کړی دا چې په امریکا کې تر دې دمه 3.8 میلیونه ماشومان په کورونا باندې اخته شوي، چې د هغې له جملې نه 290 کسان یا ماشومان خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړی دی. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې په دې اکله باندې څېړنې نه دي شوي. نو دا هغه ټکي دي چې باید زمونږ ټولنه دې ته پام وکړي چې ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته کیدلی شي، او د دې ناروغۍ د پاره کوم هغه د مخنیوي تدابیر چې دی هغه باید په پام کې ونیسي.
بله، لویان خو چې کله په کورونا باندې اخته کیږي دوی قرنټین کیږي په یو ځای کې، ماشومان ته بیا دغه د قرنټین امکان هم کم وي، په دې اکله تاسو کورنۍ ته څه مشوره لري؟
نو کورنۍ ته خو د مونږه سپارښتنه دا ده چې د ماشومانو هغه فردي حفظ صحې ته پاملرنه وکړي. نو که چیرته اول کې خو دغه امکانات زمونږ سره تر دې دمه پورې ډیر نشته دی چې ټول ماشومانو ته لکه مونږ د کورونا ټیسټونه وکړو، خو که چیرته داسې شکمنې پیښې رامنځته کیږي او یا ډاکټر په هغې باندې د کورونا تشخیص ږدي، نو بیا کورنۍ ته لازمه ده چې دغه ماشومان تر هغې پورې چې بشپړه روغوالی پیدا کوي باید قرنټینې کړي. همداسې دغه د ماسک استعمال په ماشومانو کې هم دا ورته ضروری دی، باید ماسک واغوندي. او د دې په څنګ کې هغه لوښي او چې په دوی په کور کې کاروي د ماشومانو لپاره، او که چیرته کوم ماشوم په کورونا اخته یا هغه باید د نورو نه جدا شي. او د دې په څنګ کې لکه خپل د کور کوم لباسونه چې دي او یا هم هغه ظرفونه چې دي هغه څو ځلې لکه اوس خو د لمر هغه د حرارت درجه چې د ډیره لوړه ده دا که لمر ته مخامخ وړانګو ته کی دي، نو په دې صورت سره کولی شي چې د هغه میکروب جرډي په کورنۍ کې بیا لمنځه ویشي او د نورو ته د سرایت چانس کم کی.
که چیرې یو ماشوم په کورونا اخته ای او هغه باب زوګنل سي، کومې خبرې تاسو وکړل دا په پام کې ونني ول سي دا به کوم مشکلات را منځته کړي؟
په دې چاپیریال کې یا په دې کورونی سره نږدې نور ماشومان هم ستا، نو دغه نور ماشومان ته هم دا ناروغي انتقالولی شي. د بلې خوانه دغه ما تاسو ته د امریکا هغه ارقام ویلي، داسې نه ده چې په ماشومانو کې مړینه نه رامنځته کوي، خو د لویانو او هغه کسانو چې هغوی عمر خوړلی دی د هغوی په پرتله په دوی کې د مړینې کچه کمه ده. نو خو هیڅوک به ونه غواړي چې خپل د ځیګر او د زړه ټوټې د لاسه ورکړي. نو د دوی اصلا ساتنه هم چې دا د میندو او پلرونو او د کورنۍ د نورو لویانو لکه دنده ده، ځکه ماشوم خو په دې باندې نه پوهیږي. دا د ماشوم حق دی په کورنۍ باندې چې د هغوی پالنه وکړي. نو تر هغې پورې چې ماشوم بشپړ روغتیا پیدا کوي د هغې لکه فردي حفظ صحې ته او د هغو خوړو ته باید جدي پاملرنه وشي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو باندې وسی
مننه. تاسو نه کور ودان هر کله راشه.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسبو. تربیه خی چاري.
سبایی چرا علم هم امره سر جنگ کرده پا امنسی جنگ تره نراویتی
ذات البینی تعمل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره هغه تعمل او هغه احترام
گواندیان و زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلایم چاکای هغه از ما ده ترور توی تور کرد چه اغی ویسی کور تاخوزی
جوڑوون که مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خرغلاست هله د ټول روغ جوړ او کورونا نه پامان اوسه درنو ریدونکو تیر کال د چین په اوهان خار کې د کورونا وایروس لخبرې دوروسته ایران او بیا له هغه هواد افغانستان ته همدا اوباره ورسیده چې اوس یې دریم ډول هم ګټه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخې کورونا تر اوسه په دغه هواد کې له 2000 زیات کسان نیولی او له 3000 زیات یې مړ کړی دي روغتیا پالان تل دغه ویروس د لخبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو ټینګار کړی دی چې د ناروغ تجرید کول یا په بېله خونه کې قرنطین کول او ساتل د طبي فاصلې مراعات ماسک وهل یې مهم هغه څه دي خوشته په کورنیو کې داسې کسان چې دې ټکو ته پام نه کوي خو ټول هم داسې نه دي یو شمېر کورنیو او کسان بیا دا مسایل په ښه ډول په پام کې نیولي دي چې ورڅخه خوندي هم دي په دې اړه به ډېر وړاندې په خپرونه کې وایي وای پچا چې تیر شوی وی هغه لوی استاد دی د زابل ولایت د اوسیدونکو نیلا پلار تیر کال په کورونا وایروس اخته شوی وو دا کیسه کوي چې دوی څه وکړل او څه وشول
انو موږ هغه قرنطین نه کوم غټول کورونا ورسره کې نسته د لوګي او شکاب کې ډوډۍ خړله یو هیڅ هغه صحیح مسایل نه مراتول یو ځای کې نسته د لوګي په څیر نو نم ظرف ورته بیل ک او نو ورته او تاقې چې بیل نه کړ نو موږ ول چې دا پروهې غیزونه کی او دا چې خدای مکړه خپل روحي حالت الله سره نکري نو موږ ول چې د دې هیڅ پروا نه کوي چې موږ خیر د شي دا کورونا ده نو موږ خو دې نه زیات نه یو ټول سره کې نه سیدلو پاتې دلو ډوډۍ خورل یو ځای ظرفونه یو ځای او هیڅ مدان نه اورل چې دا به دومره جدي مرز وي کله چې زما ټول کورونا په دې مرز مصاب شو ځکه دا یو ساري مرز او موږ صحیح مسایل مراعات نه کړل نو ټول کورونا یې مصاب شو دا موږ د دې ستونزمنه ول
خو د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه چورور یې په دغه اوبا اخته شوی وو بیا وایي چې دوی له اوله د ټیکی ته پام کړای وو نو له ورته ستونزو سره هم مخ نشول
زموږ په کور کې ورور مې کورونا او نو موږ ترې ډېر ښه حفاظت وکړ هغه مو یو کوټه کې قرنطین کړ چا ورسره تماس نه نیوه او یوازې کله چې به مو خواړه ور وړل نو د دسکش او ماسک به مو حتمی استفاده کوله ډېر مایات مو ورته ورکړل ګرم ګرم خواړه به مو ورکول په خپل سر درمل مو نه ورکول ډاکټر ته مراجعه کوله د ډاکټر په مشوره به مو درمل ورته اخیستل او مو کورونا ډېرې ښه مراعت کړه همدا و چې ورور مې شکر خوش او د کورونا نور غړي څوک نه نیول او کورونا په خیر سره تیره شوه او هیله لرم چې ټول کورونا جدي ونیسي
زوان فال د لوګر ولایت اوسیدونکو حبیب الله ستوره په کورنۍ وغه کوي چې کله په کور کې یو څوک په کورونا اخته کیږي نو باید په یو کوټه کې قرنطین او ټول هغه روغتیایي مسایل چې د روغتیا پالو لخوا ویل کیږي مراعات شي نو ما وړه زیاتوي
کورنۍ دی باید هغه اول کوټه بیل کې یو مشخص ځای کې د قرنطین کې دغه دی هغه کاسه او قاب پیاله هغه څه سیده استفاده لري کې خوراک پکې کې هغه ورته بیل کې او څوک چې دغه ته ډوډۍ وروړي یا خواړه وروړي هغه د ماسک واچي د سکش استعمال کې او کله سی هغه د سکش او ماسک نه سی استفاده کړي له هغه مریض له کوټې راوځي هغه د زر تر زره په کاسفدانی یا زبلدانی کې واچي ډیر خو ډاکټران سی مایات ورته هغه ور کوي توصیه کوي سی مایات ورکړل سی ویتامین سی لرونکي خواړه لکه لیمو او کاو دا شین سی ویتامین سی ولري ویتامینونه ولري دا خواړه نو زړه سوای په دې معنی نه د سی زره هغه نږدې ورسمه او هغه سره تماس پیدا کوم درسوی امدا د سی غسر فاصله مرات سی نور ته انتقال نسی.
ډاکټران د دې ترڅنګ د ماسکونو او د سکشو اچول حمله یو نه بلکاسته د کورونا وایروس د لیک د مخنیوي په برخه کې ګټور بولی. په دې لړ کې یو شمیر خلکو نه یوازې د چ خپل ادا کار کړي بلکې تر ځاکار په توګه یې نور ته هم دا پیغام رسولای او آن خپل شخصي جیبه یې نور ته اخیستی دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو مدني فعال قدرت الله وای
کله کورونا هرات ترغلا ولین واقع سم ستوره ما یو دفتر کې کار کاوه نو بیا دفتر ما تر ټول ست بعد ماسک واخلی او ته بعد دسکش واخلی او فاصله مراعت کړي. نو زلالم بازار تقریبا 3000 افغانۍ مې دسکش او ماسکونه خریداري وکړه. نو البته روزګان ولایت کې موږ د سیولت تسلط د ماسک شو دسکش شو لس خلکو سره عادت نو کله بس زلالم مواد ورماد ماسکونه واخسل او دسکش مو واخسل بازار ته راوتلم. نو سپینګر ځوانان او ماشومان به یو خبر را تکول چې کورونا ولا راغی هله فاصله وسکونسي او ما پروزګان کولین کزو مسما د فاصله ایجاد کړه او هیڅ چاته ملاس رغبر نو سره کوه تک مجالس ته نه مکه.
قدرت الله پټینګار سره وای چې ټول روغتیایي سپارښتنه چې دغه وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا پالو له خوا یې سپارښتنه کیږي کورنۍ باید مراعت کړي. چې په خبره یې دې سره به نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې خوندیتوب او روغتیا ته پام شوی وي.
دقیقا بالکل کونسی نو طبیعي خبره ده چې مشکلات جوړیږي البته ټول کورنۍ اخته کیږي. داسې اوس موږ ته داسې وخت دلې چې په کور کې د څلور نفر وفات شوي دي همدغه لامل د بې احتیاطي و سو د احتیاط نه کوو دلته بس دغه فاصله نه مراتوله. موږ وایو چې موږ مسلمانان یو د موږ باندې تاثیر نه کوي تر هغه که موږ د اسلام دین ته او تاریخ ته مطالعه مراجعه وکړو ډېر ډېر پیغمبران په وخت کې همداسې مرضونه و اوباګان او پیغمبران خپل ټول هغه اصحاب ته خپل یارانو ته تفسیح کول ستاسو سپت فاصله ونیسي له دې مرض نه.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
ګرانه دوستانو اوس به په دې اړه چې په کورونا وایروس یو وخت شوي کس د کورنۍ او لخوا څنګه وساتل شي درمل ورکړ شي کنه او په دې اړه نورې پوښتنې به د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کریم الله سرګند په یوې مرکه کې راته ځواب کړي.
ډاکټر صاحب په کلچ په وی کورنۍ کې یو کس په کورونا باندې اخته کیږي نو کورنۍ ته څه لازم راشي دغه کس څنګه وساتل شي البته په خپل کور کې؟
که یو کس په یو کورنۍ کې په کورونا اخته کیږي هغه باید په یو داسې اتاق یا کوټه کې باید وي چې هغه اکسیجنیشن او وینټیلیشن ښه ده. په دې معنی ده چې هغه کوټه باید لمر ولري او ورسی باید ښه هوا پکې وچلیږي او هغه باید تر سویچ په واسه پوره دی باید دوی د خپل کورنۍ سره تماس کم کړي او له ماسک څخه استفاده وکړي او ماسک د ورځې یو ځل استفاده وکړي. یعنی په دې معنی چې یو ماسک نه پوره څخه مغیوه ماسک څخه استفاده وکړي او کچېری به سبا ته بل ماسک څخه استفاده وکړي او کچېری ماسک نه لري کولای شي ماسک نه استفاده وکړي بل مرته کې دی او مرخ خپل لکه معصر ده پکې او تر دې څنګه دا چې خپل حفظ الصحه ته او پاکۍ ته ډیره توجه وکړي او خپل روحيات خراب نکړي. دوهم مسله دا ده چې کورنۍ دې ته توجه وکړي چې غیر لپاره غذایی مسائل رژیم کې ډیره توجه وکړي چې مایات پکې زیاتې هغه شایان ورکړي په شان کې چې ویتامین سي لکه کینو مالټا لیمو دې شان کې چې زیات لاغي څخه استفاده وکړي یا په اوسنی وخت کې کولای شي له هندوانې څخه استفاده وکړي ځکه چې مایات پکې زیات دي هم خړلې ساده دي یعنی خوشخوره ده خ خړل کیږي.
مانه ډاکټر صاحب ځینی وخت په کورونای کې کله چې نفر په کورونا باندې اخته کیږي په خپل سر دواګانې ورته ورکوي انټي بیوټیک ورکوي تاسو به دې برخه کې څه ویل لري؟
خپل سر دوا واخیستل درست کار نه ده. له یو ډاکټر سره باید مشوره وکړي هغه ډاکټر د مشورې سره سم مګم کله داسې هم پخېږي څوک چې په کورونا اخته دي هغه متاسفانه په دوهم انتان باندې یا سینه بغل شوی وي یا یو څه نور ورته پیدا شوی نو د انټي بیوټیک استفاده د ډاکټر په مشوره کې جنجال ور خبره نه ده باید ډاکټر سره مشوره وکړي. بل مساله دی هغه دوا او درمل او خپل دی چې هغه د تب لپاره دی پراستامول د مریض بالکل کولای شي کورنیم کولای شي چې مریض ته ورکړي پا پراسامون څخه استفاده وکړي، د درد دوا څخه، تب دوا څخه، لادي څخه استفاده کول شي، او هغه څه چې د گیایي دوا او درملو په نامه دی لاغي څخه د استفاده نه کوي، مګر که د کورنۍ څخه مواد څخه استفاده کوي چې هغه مثلا غذایی مواد په مسایلو کې راځي، نو هغه څخه څه جنجال نشته، هغه څخه استفاده کول شي.
وروستۍ پوښتنه هم ده چې کورنۍ ته مو څه وینا ده چې ځینې خلک د زړه سوي له امله یو کس چې په کورونا اخته شي باید دا مې زړه مسوځېږي، څنګه وکړم، څنګه دا مې د کورنۍ غړی ده، زه څنګه دا به بېله کوټه کې کښېنومه؟ نو تاسې کورنۍ ته څه ویل لرئ چې کوم تدابیر ونیول شي تر څو چې د کورنۍ نور غړي خوندي پاتې شي؟
او ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې وایم، رښتیا هم د افغانستان خلک هم عاطفي دي، هم سنتي دي، یعنی په دې معنا چې دوی داسې کرکه ګڼي چې اوس موږ کورنۍ مور مو ورور مو پلار مو زوی مو مری شوی دی، نو د دې څخه ولې لرېوالی وکړو؟ نو زما په نظر باندې لرېوالی دا په دې معنی نه دی چې تاسې هغې څخه دومره لرېواله وکړئ چې هغې ته یو ډار ایجاد کړئ، مګر هغه صحیح تدابیر باید تاسو مراعت کړئ. تاسو باید دوه متره فاصله مراعت کړئ، تاسو هغه داسې اتاق کې واچوئ چې په هغې کې هوا ښه چلیږي، لمر ولري، او د هغه حفظ الصحې ته توجه وکړئ. که چیرې تاسو تماس ورسره نیسئ په مغې کور کې ورسره اوسیږئ، له ماسک څخه استفاده وکړئ. نو دا هغه څه دي چې لازمي دي، مګر داسې چې یو ډېر ډار ایجاد شي یا بیخي له هغې څخه سلام علیکم خطه شي، فکر کوم دومره بم بیا دا په روحي لحاظ باندې مریض باندې ښه تاثیرات نه لري، دومره جدي برخورد باید ورسره وشي، مګر په دې اندازه نه چې مریض ته سترس پیدا شي، وحشت په کور کې پیدا شي چې ولا یو څوک کورونا لري. تاسو زه یو خبره باید تکرار کړم چې کورونا یو داسې ناروغي ده، باید د دې سره د ژوند کولو هغه فکر باید مونږ سره اوس پیدا شي، هغه چاله باید مونږ ته راشي. مونږ کورونا د تلونکې نه ده، کورونا به موجوده وي، دا به په وقفه شکل حمله وي، ان شاء الله ورو ورو به دا حمله کمیږي، او کېدای شي بله حمله په ژمي کې، او دا حمله هم کېدای شي درې هفتې نور دوام وکړي. نو هغه څه چې ډبلیو ایچ او وایي، معتبرې سرچینې په دې ریسرچ کې وایي.
در من اوریدونکو دا او د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولري، الله مو له ټولو خطرونو څخه وساته.
بینوس وزیگم مست مستیے پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا کھلے یہ ادا جو مین ندا محبت بہی شون دن وسط لے